باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیر از یاد من نکم سرور صاحب لطاسونه قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته راغلاست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې غاڼه کې پر نورو مسایلو سربیره له ډاکټر احسان الله درمل سره د ادبیاتو د مهمې برخې یعنی خیال په اړه مفصل بحث لرو.
خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې مونږ اخلو، د دغو تصویرونو یوه ګالري دی، یو البم دی. ټول تصویرونه چې مونږ وینو یا مونږ د خپلو پنځو حواسو د لارې جذبوو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کیږي.
خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به مو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې د افغان حکومت له غبرګون څخه خبر کړو. د هر څه وروسته راځي په پایل کې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د یکشنبې د ورځې په ماښام د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې جګپړو قمندان وژل سوی. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وایي د ملي یووالي حکومت د چلند د بهتر کېدو لپاره له خپلو متحدانو سره سلا مشورې کوي. او د جرمني چارواکي وایي هغه ځان وژونکي بریدګر چې په انبا ښار کې چاودنه وکړه د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره یې بیعت کړی و. دا هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې په ماښام د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د جګړې یو مهم قمندان صاد اماراتي وژل سوی. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د صاد اماراتي په نوم د داعش ډلې نظامي مرستیال او په کوټ ولسوالۍ کې د جګړې رهبري کوونکی ځانګړو افغان ځواکونو
ویل کیږي ساد امارتی چې په اصل کې د لوګر ولایت اوسیدونکی و د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې په نظامي فعالیتونو کې ستر رول درلود. نوموړی په دې وروستیو کې د کوټ ولسوالۍ پر څو کلیو او بانډو د خونړۍ یرغل او دغلته د افغان امنیتي ځواکونو سره د سختې جګړې مشري کوله. افغان چارواکي په داسې حال کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د لوړ پوړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکوي چې دې ډلې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د روښنايي غورځنګ پر سوله ییز لاریون د بریدونو چې ګڼ کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول مسؤلیت پر غاړه واخیست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به چې د یو لوړ پوړي افغان پلاوی په مشرۍ مسکو ته تللی روسي چارواکي د افغان پوځ لا زیاتې تجهیز ته وهڅوي او هڅه به وکړي چې له روسیې نه په پوځي برخه کې زیاتې مرستې جلب کړي. د دې شورا ویان او د ستراتیژیکو اړیکو رئیس تواب غورځنګ د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل روسیه له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمنه ده، نو افغان چارواکي به هم هڅه وکړي چې په یاده مبارزه کې د روسیې زیاتې مرستې وغواړي. زنګول د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د خپل څلور ورځنی سفر په دی وروستیو ورځو کې د سه شنبې ورځ نه د روسیې د ملي امنیت سلاکار د کورنیو او بهرنیو چارو او د ملي دفاع له وزیرانو او د امنیتي صنعت د کمپنیو له مشرانو سره لیدنه وکړي. په کابل کې له وروستیو خنړیو بریدونو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد له افغان حکومت سره د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد مبارزه کې همکاري ته چمتو ده. او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وایي د ملي والي د حکومت د چلند د بهتر کېدو لپاره له خپلو متحدانو سره سلا مشورې کوي چې د دې حکومت تر دوه کلنۍ وروسته یې په وړاندې څه ډول پرېکړه وکړي. د دوشنبې په ورځ ښاغلي نور په بلخ کې د مدني فعالانو سره په یوه غونډه کې وویل ډېر ژر به کابل ته ولاړ سي او هلته به له خپلو متحدانو سره په دې وغږېږي چې د ملي والي حکومت په وړاندې څه ډول دریځ خپل کړي. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره سلا مشورې لرو او له لویو شخصیتونو سره د حکومت تر دوه کلنۍ پورې به موږ پریکړه وکړو چې یا به د حکومت مثبت لوري ته ښې پښه مخکې کوو او یا هم نورې پریکړې چې د هیواد او نظام او خلکو خیر پکې وي کوو. موږ به په دې اړه پریکړه وکړو. اتا محمد نور چې له کلونو راهیسې د بلخ د ولایت چارې سنبالوي، په دې اړه چې د حکومت په کومو برخو کې اصلاحات غواړي او د غوښتنو د منل کېدو په صورت کې به دا متحدین یې څه ډول دریځ خپل کړي څه ونه ویل؟ د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د جرمني د اباوري ایالت د کورنیو چارو وزیر ویلي هغه ځان وژونکي بریدګر چې په انبا ښار کې یې چاودنه وکړه د اسلامي دولت له وسله والې ډلې سره یې بیعت کړی و. له داعش سره تړلي ایما خبري اژانس هم ویلي چې دا برید د دوی یو پلوي ترسره کړی. د یکشنبې په ورځ د جرمني په جنوبي ښار انباخ کې یو 20 کلن سوریایي بریدګر هڅه وکړه چې یو کانسرت ته ننوځي، خو کله چې کانسرت ته د ننوتلو اجازه ورنه کړل سوه، د کانسرت مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوځول، خپله ووژل سو او 12 کسان نور یې ټپیان کړل. د جرمني د باوري ایالت د کورنیو چارو وزیر یوخیم هرمن وای د بریدګر د پناه غوښتنه رد سوې وه او 2 کاله مخکې جرمني ته رسېدلی و. د بریدګر نوم نه دی په ډاګه سوی، خو ویل کېږي چې تر دې مخکې د ځان وژنې د هڅې په خاطر تر رواني درملنې لاندې و. په تېره څه باندې یوه اونۍ کې جرمني د تاوتریخوالي د 4 پرله پسې پیښو شاهد و. د امریکا د ډیموکرات ګوند کنوانشن پرون ناوخته په فلیډفیا کې د اختلاف په فضا کې پیل شو. د برنی ساندرز پلویانو د ډیموکرات ګوند په احتمالي کاندیدې هیلری کلینټن پسې د تمسخر نارې وهلې او په لوړ غږ یې د ساندرز نوم یاداوه، او دا په داسې حال کې ده چې نوموړي له میرمن کلینټن څخه خپل ملاتړ هم څرګند کړی. د فلیډفیا په ویلز فارګو مرکز کې د ډیموکراټانو د کاندیدانو ترمنځ اختلافات تقریبا سمدستي وروسته له هغې رابرسېره شو چې د بلتیمور ښاروالۍ د ډیموکرات ګوند 4 ورځنی کنوانشن پرانیست. تمه ده چې میرمن کلینټن به د دې کنوانشن په پای کې رسمن د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه تایید شي. د امریکا د فلوریدا ایالت د فورت مایرز پولیس وایي هغه برید چې پرون دخل ته په یونایټ کلب کې وسو یو تروریستي برید نه و. هغه 2 کسان چې په دې برید کې وژل سوي عمرونه یې 14 او 18 کاله سب سوي دي. برید د فلوریدا د فورت مایرز ښار په بلو کلب کې شوی چې د تنکیو ځوانانو لپاره یو پروګرام جوړ کړی و. په دې برید کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان سوي هم دي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې په دې کلب کې د ډزو په تړاو پولیسو یو مشکوک کس هم نیولی. دوی د پیښې د سیمې شاوخوا د نورو احتمالي مشکوکو کسانو لټون هم کوي. او کرملین د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې وایي په روسي لوبغاړو به په ری دو جنرو کې د اولمپیک د 2014 میلادي کال په نړیوالو سیالیو کې بندیزونه ونه لګوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوب د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه مثبته ګڼلې او د روسیې او د دې کمیټې ترمنځ یې د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا پریکړه د هرې لوبې اړوند فدراسیون ته سپارلې څو د ځواکمنتیا د درملو د کارولو لپاره د روسیې لوبغاړو د ګډون یا نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د بېلابېلو لوبو نړیوال فدراسیونونه به د هر لوبغاړي د ډوپینګ ضد سابقه څېړي او پر همغه بنسټ به پریکړه کوي. په لومړي عکس العمل کې د لامبو وهلو نړیوال فدراسیون د 2014 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د اوو روسي لوبغاړو ګډون رد کړی و. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې افغان حکومت د ولسي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي چې دوی د مسؤولو ادارو له لارې د ولسي خلکو خوندیتوب څېړي او د ملکي خلکو د ساتنې په برخه کې یوه پالیسي نهایي کړې چې ډېر ژر به تصویب شي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپورټ له خبرېدو وروسته افغان حکومت وایي دولت د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر فعالیتونو او د ملکي وګړو په ساتنه د حاکمو مقرراتو او قوانینو سربیره د ملکي وګړو د ساتنې پالیسي نهایي کړې چې په نږدې وخت کې به تصویب شي. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د ملګرو ملتونو د ولسی مرګ ژوبلې رپورټ ته په اشاره وویل چې افغان حکومت هم د ولسی مرګ ژوبلې د زیاتېدو رپورټونو اندېښمن کړي او له بېلابېلو لارو به هڅه وکړي چې د ولسی خلکو خوندیتوب باوري شي. ښاغلي مینپال ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د دې رپورټ په اړه وویل
راپور دا ثابتوي چې افغانان د ښځو او ماشومانو په ګډون د هغه جنګ اصلي قربانیان دي چې له بده مرغه په عمر باندې تپل شوي دي. دا راپور دا هم ثابتوي چې په پراخه توګه د زیان اړولو اصلي عامل طالبان او نورې تروریستي ډلې دي.
د یوناما په ریپورت کې طالبان او د حکومت نورې مخالف ډلې د ولسی مرګ شوبلې په سلو کې د شپېتو برخو مسولې بلل شوي، خو د افغانستان حکومت پلو ځواکونو ته هم په دې برخه کې د ملامتۍ ګوته نیول شوي او د یوناما په وینا په سلو کې د درویشت ولسی مرګ شوبلې مسول دي. دا ولسمشر د ویندوی مرستیال دوا خان مینپال وای په ګڼو مواردو کې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو بریدونه کوي چې د ولسی مرګ شوبلې سبب کیږي.
ولې د افغانستان د خلکو دشمنان د جګړې پر مهال باندې لامنیتي قواو سره د مخامخ جګړې توانه لري او د خلکو له کورونو سره د سنگرونو او د خلکو څخه د سپر په توګه باندې کار اخلي.
خو ښاغلی مینپال زیاته کړه له دې سره سره د افغانستان دولت په بشپړه توګه ژمن دی چې د هغه مواردو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې پکې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د بې پروایۍ له امله ملکي تلفات رامنځته شوي وي. د ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼې کې هم ورته یادونه شوې او زیاته کړې ده ولسمشر اشرف غني ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ویلي چې د ولسي خلکو د خوندیتوب په برخه کې دي ټول ملي او نړیوال قوانین په بشپړه توګه رعایت او د جګړې پر مهال دي د ولسي خلکو خوندیتوب خپل مسؤلیت وګڼي. د ملکی مرګ شوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په ریپورت کې د ماشومانو د مرګ شوبلې د کچې زیاتېدل ویرونکي او د شرم وړ موضوع بلل شوی. دغه راپورت چې د 2018 کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی وګړو د مرګ شوبلې ارقام ښیي. د مځکنیو جګړو زیاتوالی، د وسلوالو لوري لوی انتحاري حملې، هوایي بمباري او د ماین چاودنې پکې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې د زیاتېدو اصلي عوامل بلل شوی.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې لوړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته بلنه درکوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته کتلي چې پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه راغلي. په دې مقاله کې راغلي چې سږ کال د افغان ملکیانو تلفات ډیر زیات وو. ملګرو ملتونو 1601 وژل شوي ملکیان او 3515 ټپي شوي ملکیان ثبت کړي دي. د راپور له مخې د ملکي تلفاتو زیاتوالی ښیي چې د جګړې ټول لوري د خلکو ژوند د ژغورلو په ژمنه کې پاتې راغلي دي. مقاله وایي چې د سولې هڅې تر ډیره بریده ځکه بې نتیجې پاتې شوې چې طالبانو خپلې حملې زیات کړې. د حکومتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ د نشټو په پایله کې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي او له همدې کبله د تیر کال په پرتله سږ کال د تلفاتو شمیر 30% زیات شوی دی. سټارز اند سټرایپس هم په افغانستان کې د جګړې له کبله د ملکیانو مرګ ژوبلې ته کتلي او لیکلي دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیرو شپږو کلونو د همدې مودې په پرتله زیات ملکي تلفات رامنځته شوي. سټارز اند سټرایپس هم د ملګرو ملتونو شپږ میاشتنی راپور ته په اشاره لیکلي، دا راپور دوی ورځې وروسته له هغه خپور سو چې په کابل کې وروستۍ پیښه د 2001 کال راهیسې له تر ټولو لویو پیښو څخه وه. مقاله لیکي د شنبه په دې پیښه کې 80 کسان وژل شول او لږ تر لږه 200 نور ټپیان شول. د نوو معلوماتو له مخې د روغتیا د وزیر په وینا په دې پیښه کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. مقاله زیاتوي چې په راپور کې دغه حمله نه ده شامله شوې. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې منلی دی. د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په 2009 کال کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ثبتول پیل کړل. په 2015 کال کې دغه دفتر 1002 ملکي تلفات ثبت کړي دي. د راپور له مخې حکومت ضد ډلې لکه طالبان د سږ کال د لومړۍ شپږو میاشتو د 10% ملکي تلفاتو مسؤلین دي. راپور وایي چې د حکومت پلوه ځواکونو له لاسه تلفات 30% زیات شوي دي. نړیوال ځواکونه په یو نړیوال آخري کړنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او په کابل کې د وروستۍ پیښې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ پیښه د افغانستان له ختیځه د باندې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لومړی لوی حمله وه. مقاله زیاتوي چې له دې پیښې وروسته په کابل کې امنیتي اقدامات زیات شوي دي. ولسمشر غنی امر کړی چې په ځانګړي توګه د کابل په لویدیځ کې امنیتي اقدامات باید زیات شي. حمله په همدې سیمه کې شوی وه. ولسمشر غنی په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دې حمله غچ واخلي. مقاله زیاتوي چې حکومت همداراز د لس ورځو لپاره پر هر ډول لاریونو بندیز لګولی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د ماشومانو لپاره د نوې چاپ شوې شعري ټولګې په باره کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه اوري.
یعنی که پیغام ولیږدوي هغه هم په غیر مستقیم ډول، زما په نظر باندې په مستقیم ډول نه، دا به ښه وي.
نورګل شفق ته هندوستان په شمالي ایالت اتر پردیش کې د دوهم تاج محل په باره کې لنډ معلومات راوروي. دوه لنډ حکایتونه او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تخیل په باره کې راته غږیږي. خو تر هر څه لومړی فرهنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر سالار حرکت له بنسټ سره د دوی په پروګرامونو کې مرسته کوي. د بختر اجنس د خبر له مخې دغه بنسټ غړي د پیغامونو د رسامي او خطاطي په مرسته په هیواد کې له ناخوالو سره د مبارزې نیت لري. د هنر سالار حرکت خطاطان او انځورګران د ښار پر ځینو دیوالونو د تصویرونو په انځورولو سره غواړي د فساد او نورو ناخوالو په مقابل کې هنري مبارزه وکړي. د هنر سالار حرکت د بنسټ مسؤول امید شریفي په وینا د دوی فعالیتونه له دوو کلونو راپدې خوا پیل شوي دي او دوی له فساد سره د مبارزې په کار کې ګټور هنري کارونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه، دغه جمله چې زه تا وینم هغو کسانو ته ډیر څرګند او روښانه پیغام لري چې په فساد لاس پورې کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په چاپیریال ساتنه کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. د چنګاښ د میاشتې په دیرشمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جندر او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې امریتونو په چاپیریال ساتنه کې د ښځو د رول په باب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې د پوهاوي غونډه جوړه کړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات خبرې وکړې او د چاپیریال په ساتنه کې د ښځو رول اغیزمن وباله. نوموړي څرګنده کړه، د کلیو او ښارونو ښځې په هغې سلیقې سره چې د پاکوالي او صفایي په کار کې لري هم په کور او هم له کوره بهر مهم رول لوبولی شي. په دې غونډه کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د جندر آمرې نادری رشیدی تصویري معلومات وړاندې کړل او د چاپیریال په ساتنه کې د ښځو نقش وستایي. په غونډه کې د چاپیریال د ککړتیا د ستونزې په باب هم خبرې وشوې او برخوالو ځینې طرحې وړاندې کړې.
موږ په خپل شعر کې د هغې شعري ټولګې نوم دی چې شعرونه یې ماشومانو ته لیکل شوي. په دې ټولګه کې پر پښتو سربیره دری او انګلیسي شعرونه هم چاپ شوي دي. ټولګه په دې وروستو کې د ماشوم د ادبیاتو کور خپره کړې ده. د دې کور مشر ښاغلی تورمان په اړه وایي،
موږ په خپل شعر کې یا مادر شعر ما په انګریزي هم ورته یو نوم لري، د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو کور چاپ کړی ده. دا کتاب چې ستاسو مخ ته پروت دی دا د مورا تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس لخوا چاپ شوی دی، یعنی مالی ملاتړ د هغوی دخوا نه شوی. دغه تعلیمي او تحصیلي مرکز چې دی دا د ښځو لخوا نه دی، د ښځو لخوا نه ښځو ته. او دا چې مونږ د چا خبرې افغان چلم پې ویلی دی چې داسې یو پروژه م ورته وړاندې کړه چې په دغه کتاب کې یوازې د نجونو شعرونه دي، نو ځکه دغه مسې د چاپ د پاره زړه کې
خو همدغسې کم په چلچل کې چاپول ډیر نور شیرونه بم چاپ کړي. په دې کې ټول څو شیرونه دي؟
په دې کې شاوخوا څلوېښت شیرونه دي.
تورمان صاحب، دغه د ماشومانو د شیرونو پیسې کې یو وخت ویل کېده چې دا شیرونه باید روزنیزي او اخلاقي مسایل پکې په پام کې ونیول شي. وروسته وروسته بیا د خوند مسله، د لذت مسله، د کیف مسله دا هم پکې را پیدا شوه. تاسو او ستاسو د ملګري چې کار کوي در سره د شیرونو په انتخاب کې کوم ټکي ته ډیره توجه کوي؟ روزنیزو اخلاقي مسایلو ته که د خوند مسلې ته چې ماشومان خوند ورکړي؟
بله، مننه عمر صاحب. ادبیات یو کومه موضوع ده، زه کولای شم یوازې ځان د خوند خبرو کوم، نو برګری بار څوک په خپل بل نظرونه لري. زما په نظر باندې د ماشومان د پاره شعر دا لازم نه ده چې مثلا هغه د پیغام ولري که وای نه لري. کېدای شي یو شعر لکه د ماشومانو خپله بدلې چې دي په فولکلور کې موجودې دي، هغه که زیاتره مونږ واورو اصلا هیڅ پیغام نه لري، فقط یو کمپوز جوړ شوی دی آهنګینه کلمات سره راټول شوی دي. ولی ماشومان خوښي، ماشومان وایي او سره علاقه لري، مینه لري. یعنی که پیغام ولیږدوي هغه هم په غیر مستقیم ډول، زما په نظر باندې په مستقیم ډول نه، دا به ښه وي. ولی که پیغام ونه لري ضرورت نشته. فکر کوم چې د خوند موضوع دې ته باید ډیر پام وشي. ماشوم ته باید داسې شعر ولیکل شي چې ماشوم احساس کړي، لمس کړي خپل چار چاپیره، خپل دنیا ورته پکې وویني. په دې شعرونو کې که څه هم د ستاسو د دې موضوع ته پام چې شاید هغه پیغامونه قانونو موضوع کسان زیاتره د سړي شي پیغامونه هم ورکشته ولی کې یو تعداد کې نه هم وی ولی د اغه شان نه لري دي تر ډیره پرې چې مثلا مشران خپل مسولیتونه د ماشومان په ګوبر کړی
د ماشومان پیسې کې دا ویل کی چې دوی له طبیعی پدیدو نه ډیر زیات متاثر کیږي په دوی باندې دا ډیر زیات اغیز کوي په دغه شعرونو کې چې په دې کتاب کې چاپ شوی دی ما چې وکتل دغه سیستم ډیر کم پکې ومندل چې او یو بل شی چې دوی معمولا لاغو ژویو سره علاقه ښیي چې هغه دوی ته ور نږدې کیږي فرزن دوی له پیشو سره له سپي سره په کلیو کې دغسې نور حیوانات چې دي له دغو سره دوی ډېره زیات علاقه ښیي په دې کتاب کې چې ما وکتل دغسې څه مې ډېر کم وموندل پکې په دې حیسه کې منظر څه ده
بلې زه فکر کوم چې عمان صاحب شاید ټول کتاب نه وي کتل شوی ځکه داسې یو دغه مثلا په پنځه دېرشمه صفحه کې شعر دی چک 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 چتری دارم چرمی د باران ترم نه میشه وخت شوا گرمی کلا بسر نمیشم چطر باران موضوع را غلی در چه طبیعی در خیصر یا در غلی مثلا بحر پنو بانده یو شیر ده در دو دیر شما صفحه ولولی تره که شیر ده نره نره باران ده لالا میرا روان ده
خیر پا پختو شیرونو که می امدایه و ترسترگو سوه و پر حال در ماشمانو در شیرونو پیسه که دماغ پلا تجربه داده چه دوی موزیکال شعر خوخی خوش آهنگ شعر که ارتا وایو پا دا شعرونو که چه ما ولیدل کلا ناکلا پی که وزنونا ماتی او ستاس بخیال اغا کسان چه شعر لیکی دا ماشمانو لپارا کمو تکو تا باید زیاده توجه که چون تاس پلا تجربه لره دا ماشومانو د شیر پیسې کې
انکریج مستند مثالونه موږ ولې تر ډیره په دې باندې هڅه شوی مثلا چې قافیه او ردیف د موضوعات ته پام وشي او ځمنه د وزن موضوع په شیرونو کې دا سیدی چې مثلا د مشان په شیرونو کې کې سر تر اخر نه او ټول بیتونه مثلا په یو وزن باندې راشي هغه خدا ولی به ماشومان لپاره په شیرونو کې ډیر مثلا په امداتاس شوی چې موزیکالو کلمو د شیانو باندې تاکید وشي تر ډیره د موضوع ته دغه نه کیږي او ځمنه دا کسان چې دی دا ار کسان دي چې نوې د ادب ډګر ته را دنګړي اخترګې کتاب سو غوړې ده اتلس نونس کسانو شیرونه چاپ شوی دی یو نوم بم تاسو ته آشنا نوي
تاسو مستند بیلګه وغوښته دا نمونه به فرزن وګورو ماشومان یو ماشومان یو لا غټیو کې ګلان یو جنگ کې خنه یو بدرنګ یو مونږ د سولې مینان یو خوب سپورت او ګودې لوبي دا سی او شاید تاسو وګور
فکر کوم چې د وزنی نظرم کوم سندم لري او
خوب سپورت او ګودې لوبي دا 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 مشکل لري د وزن په حساب باندې
دا هغه سوند دي چې ګرچی سوند هم ضرورت نشم بلې ولې دا ډیر په خو په خوشایران په دغه کې دي
هغه تخنیکونه چې یو شیر ور باندې موزیکال کېدلای شي ستاسو په خیال کوم دي
موزیکال موضوع تاسو اشاره وکړه چې مبشوم ذهن واڅه طبيعت د موسیقي سره جوړ دی او هغه څه چې مثلا موزیکال یې پخې کې ډیر خرات لشي مثلا ځینی شاند چې هغه فزیکی موجودیت نه لري ول په شیر کې ډیر خرات دي مثلا ته ترافیک چکله د پلاغ کوي کنه مثلا چور 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 کنه دغه کوم فزیکی دغه نه لري موجودیت نه لري ولی دغه د صوتي چیزونه په شیرونو کې راوړل کنه مثلا د پښو غږ میاو 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 کنه دغه شیان راوړل په دغه کې مثلا مخپل په ماما ډول شیر کې راوځي ساعت کوي ټیک ټیک زوای ملک لیک کنه ساعت اخلي کوک کوک زبې مڅوک څوک کنه دغه شیان راوړل ما په نظر باندې چې صوتي وی غږ وی موزیکال وی د ماشومان د اخره او تکرار د اندغه غګونو تکرار په وار وار سره دا شعر تډیر خایس ورکی
یو بل شی چې موږ په فولکلور کې لرو البته د غټانو لپاره د ماشمانو لپاره ما ډیر کم لیدلې دي د غټانو لپاره تاسو کلی دي دا داستانونه دي ته
په منظوم داستانونه
منظوم داستانونه منظور دي موږ د ماشمانو لپاره منظوم داستانونه نه لرو په دې سکه موږ فکر کړای دا کله چې دا سی او چامبا چامسی
ولا خدای او دا موضوع تاسو ته اشاره وکړم ما څوک مدامخ کې چې د اطلاعات فرنګ وزارت له وزیر خغلی عبدالباری جهانی سره زمونږ لیدنه لاغله ما وغوښتل چې د برخه کارو کې غوښ منه هم کړی ځکه جهانی صاحب شیرونه به تاسو لیدلې تر ډیره داسې کیسې زنداد لري چې کیسې په کې بیان شوې دي په منظوم ډول باندې په فولکلور کې موږ مثلا دا شانه لرو یو څه بیلګې شه مور ملاړه د کامې اعتراف شي غرمې ته ماته په لیرالي په دې ورکم غواته غواو ماته پیرا کې به تر اخره پرې کنه دغه سي یو کیسه مثلا دغه کې په منظوم شکل باندې راغلي د ماشومان لپاره د دې تنوري بیلګې هم شته دي موجود دي. ولې زه فکر کوم چې وس چې د لویان د خانه کم تخلیق کې د ماشومان لپاره دې موضوع ته پام وشي ستاسو خبرې په استناد باندې ماشومان خوښوي ک ولې کړي شي لاند ولې کړي شي کنه مثلا یو سیو پینځلس بیت یا لس بیت کې فکر کوم چې هغه سوي هغه زده کړه د ماشوم لپاره ساده سند منه بنې.
په دې کتاب کې مې تقریبا دوه درې شعرونه مې داسې ولیدل چې مور ته پلار ته خور ته دې ته لیکل شوی دي. ما دا په مجموع کې د ماشومانو د لپاره کوم څه چاپی البته وخت نا وخت ما کتلې دي تقریبا هم دا موضوعات پکې خو د نورې دنیا شعرونه چې بیا ګوري مختلف موضوعات پکې د موضوعاتو د تنوع په خاطر باندې څه کول پکار دي یعنی چې موږ لا هم دا څو شیانو راوځو
خبر د تنوب خاطر باندې ما مونږ څو ځلې په دې باندې غونډې نیولې ده موضوع شریکه کړې ده خپل همکارانو سره هغه څوک چې نه په دې برخه کې کار کوي چې تنوب په کار ده یعنی ضرورت نه چې موږ په سولیدلو کلمات باندې سولیدلو موضوعات باندې موږ بیا مثلا په هغه باندې راشو یا د دې معنی هیڅ مثلا په شوندو هړو خړو باندې اوسل بیا شوندو حل شي موضوعات د څه نه راشي ماشوم دنیا ډیره وړه ده چې وازی مور پکې پلار پکې مثلا د لاتفی نظر د دوی پیوند د پلار سره د مور سره کنه د بل شک چې یعنی کله ناګهانه دغه موضوع راشي
په دې ټولګه کې دا وسم چې ما وکړه تل درې شیرونه په دې پایل کې د مور لپاره دي تاسو چې کله د دې شیرونه انتخاب کوئ دا موضوع په نظر کې نه و چې دا تکراری دي تقریبا
یعنی څنګه نو خبرې تاسو فکر کوئ
ما په نظر دا ده چې دغه مخکې لکه مخکې چې تاسو وویل دا یو ډیر کلیشه موضوع سو او تکرار سو نوې خبره کول پکې ډیر مشکل دی
فکر کوم کله ما په شیرونو کې پیندش پک ځلې یو شی تکرار شي او موضوع تکرار شي هغه کې شي او ایب وګڼل شي ولدا چې بیلا بیلو شاعرانو په شیرونو کې کې شي توارد هم ورته ویل شي یو سره رامنځته کیږي مثلا د غوې علاقه مندي دغه موضوع سره فکر کوم چې دا کوم ایب نه دی
ډیر داسې موضوعات ستدي چې هغه ته مشاعري نه دا کړی فرضاً کیدای سوای چې یو شیر مو د گیم لپاره لیکلای وای مثال م درته وای یا ځین نور د لوبو وسایل دي چې نوې دي بيخي ماشومان ور سره بوختي
زه د دې تنوع خلاف نه يم جناب او منصب زه وایم چې تنوع موجود دي دغه کسان چې شیرونه ویلی زما وای چې دوی یو شیر دوت بشیر درته راغلي کیانن د دوی په شیرونه کې پراتلون کې مثلا دغه موضوع دغه کیږي بیا ورته ویل چې تاسو تنوع نه دکړي مثلا تاسو پنده شیر د مور د پاره لیکري پنده پلار د پاره لیکري دي
یو بل څه په مجموع کې د ماشوم د ادبیاتو ماهرین هغه ته توجه کوي فولکلوریک وزنونه دي چې زموږ په ادب کې ستدي په مجموع کې په شفاهي ادب کې تاسو څومره دې موضوع ته توجه کړی دا
زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ نوي وزنونه نوي بهرونه او نوي موضوعات لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه دا وزمو دا به خو البته په خاني ته توجه وکړ دا یعنی په دا شیرونه کې نمونه زه اوس واخلم تاسو وایم په دې کې د شیرونه هم سره چې فولکلوري وزنونه ته مراجعه شوی مثلا د هغه په استناد باندې لیکل شوی دي ول تر ډیره لکه څنګه تاسو وویل دا دوی خپل ایجاد شوی وزنونه دي زه شکل ماشوم د شیر لیکم هغه په موسیقي کې اړه مثلا رو کمپوز ورکوم تجربه لپاره وایم مثلا خپل زمونه ته وایم یا نور ماشومان ته چې هغه سره څنګه علاقه مند دي چې څوم دی خوخیږي که خوخی شونه به فکر کوم چې نور ماشومان هم شاید خوخیږي به په مخه موضوعات لیکم نو په دې کې شاید دغه وزنونه شوی ډیر دلچسپ نه وي شاید دغه وزنونه چې وسکاري دلی دوی د خونه ځکه ما بیا هم تاکید کوم دا کسان نوی نوی دي کار ته مخه کړی
تورمان صاحب دا ټولګه ستاسو تر نظر لاندې چاپ شوی ده تاسو په خپل څومره راضی یاست د دې ټولګنه د کوم باس موږ تاسو وکړو د دې پرناک
زه ډیر راضی یم او هیلی مې ورته ډیر دي ځکه موږ باید په دومره جدی انداز سره موضوعات ته ونه ګورو چې نوې نوې موږ مثلا د غیر لپاره کار کوو په افغانستان کې ماشوم ادبیات ډیر ځپل شوی اصلا ورته کار نه لري شوی د ګوت پښمیر چې یو څوک پیدا کیږي هغه باید هم وات سوال شي په دې برخه کې سنا چې مثلا نیمګړتیا ورته په ګوت نشي ورته په ګوت شي ولی په ټوله کې زه فکر کوم چې دوی هڅونه ته ضرورت لري چې باید وات سوال شي او زه خپل شخصا د لمړنۍ کارونه دوی راضی یم
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د هندستان په شمالي ایالت اتر پردیش کې د پوسټخانه او سپینګری مامور خپل میرمنې ته تاج محل جوړ کړای دا تاج محل له مرمر او نه دی جوړ پر دیوالونو یې رنگینه کاشي نه دی لګیدلې د معمولی خختو او ډبرو راغیدلای. د پوستخانه د دې مین سپینګری مینا اوس په دې دنیا کې نشته. د دې تاج محل په اړه نورال نورګل شفق راکوي.
ممتاز تجھے دیکھا جب تاج محل دیکھا.
تاج محل لسپینو مرمرو جوړ د مینې هغه څلی چې شاه جهان د خپلې میرمنې ممتاز محل لپاره د هند په آګرې کې بنا کړ. خو دې ته ورته له دویم محل خبر یې مرمرین به نه وي، خو هغه هم یوه مین د خپلې محبوبې لپاره له کاڼو، خښتو او سیمټو جوړ کړی دی. یو سپین ګیری چې د پوستخانه یو عادي مامور و، ولې دې ته وهڅېده چې د خپل ژوند ګټه وټه ټوله د میرمنې لپاره پر داسې یوې یادګاري مقبرې مصرف کړي؟ دغه مین نه شاه جهان پاچا دی او نه معشوقه ممتاز محل ده، بلکې دا مین د هند په اتر پردیش ایالت کې د پوستخانې یو عادي مامور فیض الحسن قادری دی چې د خپلې میرمنې تجملي بیګم لپاره یې په 2012 کال کې د هند د اتر پردیش ایالت په بلندخار کې د تاج په نوم دغه د مینې یادګاری څلی جوړ کړ. دی دغه څلی ته په یو شعر کې وایي: نه دا شیش محل دی ګلې او نه تاج محل، دا خوستا لپاره دی زما د مینې څلی. تجملی بیگم د دغه سپینګیری د ماما لور وه. په لومړی ځل لیدو لکه پخوانی افسانوي عاشقان سره مین شول. د 1953 میلادي کال د جون پر 14 یې نکاح سره وکړه. سپینګیری قادری وایي چې د میرمنې مې د ډوډۍ پخول نه وزده. په اولو ورځو کې ما ورته پخوله، خو وروسته یې داسې زده کړه چې زه نه شوم ورسره رسېدی. وایي د بیګم یوازې د قرآن شریف لوستل زده و او عصري زده کړې یې نه وې کړې. ما به عشقي ناولونه ورته راوړل چې راته ویل ولی، او هماغه و چې د اردو ژبې لوستل مې ورزده کړل. وایي د علیګړ په سینماو کې به په ګډه د فلم لیدو ته تلو، او د فلم د سندرې زمزمه به مې چې پیل کړه نو دې به هم را سره بدرګه کړه او زما پر اوږه به یې سر کېښود. سپینګیری قادری وایي چې په خپل ژوند کې ډیر خوشاله وو. هیڅ کله مو ترمنځ داسې خبره نه دراغلې چې سره مرور شو، یو بل مو نه خفه کول. صرف یو څه وو چې میرمن تجملي به کله کله یادول او خفه کېدله به. هغه څه وو؟ وایي د شاه جهان پاچا ممتاز محل په څلورم اولاد مړه شوه چې شاه جهان یې په مرګ سخت ودردید، او د دې په نوم یې د تاج محل په نوم داسې یوه مرمرینه ماڼۍ ودروله چې د جوړولو چارو یې کابو 22 کاله وخت ونیو، او د دوی د مینې کیسه یې تل پاتې کړه. خو د تجملی بیگم او د سپینګری فیض الحسن قادری اولاد نه کیده. همدا دلیل و چې میرمن به کله کله خفه ورته ښکارېدله. قادری وایي چې د میرمنې پر رحم کې مې رسولې دانه وه، او ډاکټرانو ویل چې کدا لری نشي نو هغه غټیږي او جنجال لویږي. ما ویل زه دا ژوندې غواړم، اولاد مې نه دی په کار. هماغه و چې ټوله بچدانی یوې ډاکټرې د یوه عملیات په ترڅ کې ترې لرې کړه. وایي خویندو مې دویم واده ته مجبورولم، خو ما د تجملي بیګم لمن پرې نه خوده او د هغوی وړاندیز مې رد کړ. دغه سپینګیری مین وایي بیګمې به ویل چې اولاد مو نه وینو، له مرګ وروسته به موږ څوک یاد کړي؟ وای ما ورته ویل چې زه به د مینې یو داسې څلی ودان کړم چې تر پیړیو پیړیو به مو خلک د مینې کیسه کوي. هماغه و چې خپل پټي مې خرڅ کړل، د تقاعد پیسې او د میرمنې پاتې شوې ګاڼه مې خرڅ کړه، او دغه تاج محل ثانی مې پرې ودان کړ. خو په خپله د دغه مین په زړه هم یو داغ پاتې دی. هغه څه دی؟ تاریخ پوهان وایي چې کله شاه جهان پاچا د خپل زوی اورنګزیب په لاس مات شو او تر تاج محل هاخوا په سره قلا کې بندیوان شو، نو له لرې به یې په حسرت سره د تاج محل ماڼۍ ته کتل. ښایي سترګې به یې د خپلې معشوقې په مقبره خوږولې، خو د سپینګیری قادری په زړه هم ورته یو درد پروت و، او هغه درد دا و چې کله تجملي بیګم د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې د ستوني په سرطان اخته شوه، نو غږ یې غلی شو او خبرې یې نشوي کولی. وایي د سختې ناروغۍ په ورځو شپو کې څه راته ویل غوښتل، خو ویلی یې نشول. ما ویل کاش لیکل می ورزده کړی وای چې راته لیکلی وای، خو زه په اشارو پوه نه شوم، او دا ارمان به له ځان سره ګور ته یوسم چې دې ماته څه ویل غوښتل. دغه عمر خوړلې مین فیض الحسن قادری مرګ ته شپې ورځې شماري. د ده د جوړ کړي تاج محل په منځ کې د ده میرمن تجملي بیګم دفنده، او د هغې تر څنګ یې ځان ته خالي قبر پریښی دی. وایي وصیت مې کړی چې مړ شوم نو ما به د خپلې میرمنې تر څنګ ښخوی. د پوستخانې دغه متقاعد مامور وایي چې د دغه محل په جوړولو کې مې له چا یوه ټنګه هم نه ده اخیستې، او په پلا می ودان کڑے.
تیرا دوپٹا آج بھی تیرے سر سے سرکتا ہوگا نا.
د شاه جهان او د ممتاز محل مرمرین تاج محل خو د نړۍ په اوو عجایبو کې شمار دی، او ګڼ سیلانیان یې هر ورځ لیدو ته ورځي. خو د دغه سپینګیری عاشق او د ده د معشوقې له خښتو کانو او سیمټو جوړ تاج محل د مینې د څلی په لحاظ ښایي تر هغې ماڼۍ کم نه وي. دغه عمر خوړلې مین اوس خپل ودان کړي محل ته هر ورځ ورځي، د وفات شوې میرمنې زیارت کوي، او په سر یې شعر زمزمه کوي چې ای زما څښتنې، زما لارښودې، زما د سفر ملګرې، ای ما ته له خپله ځانه ګرانې، ولې دې زه یوازې کړم، او زما د زړه ښیښه دې ماته کړه، ته چیرې لاړې چې زه دې پرېښودلم.
لمخه ولویږی دیواله تانه پنا ده شالیلا شینکی خالونه، مخ دی گلاب شونډې دی پاڼې، غړۍ د زانې ګرځوې رنځور دی کړمه. لنډۍ پر لنډون سربیره نور ګڼ کمالونه هم لري. یو دا چې که نقاشان وغواړي فولکلور نقاشي کړي، نو یوه غوره وسیله زیرمه یې د لنډیو انځورونه دي چې متاسفانه تر اوسه یې ډېرې کمې بیلګې لرو. فرشته مرسل راغلی او دوه نقلونه ورسره دي. په یوه نقل کې دوه مینان د دیوال له شا د مینې سندرې سره بولي. داسې تصویرونه په لنډیو کې ډېر راغلي، په دې اله چې انځورګران دې تصویرونو ته هم پاملرنه وکړي، او یو وخت د انځوریزو لنډیو ټولګې ولرو. غوږ به شو مرسل ته.
د چین د خلکو یو حکایت. دا د ډیری پخوا زمانې کیسه ده. د چین امپراتور یوازې یو لور درلوده، نور اولاد یې نه و. د پچالو رحم کولی وا هم خیاره او سربیره پر دې خورا تکړه سندر ماروه. امپراتور بوډا شوی وو، غوښتل مخکې تر خپلې مړینې د لور واده وویني. خلک ډیر وو، خو د امپراتور داسې څوک په کار وو چې د لور غوندې د کمالونو څښتن وي. امپراتور اعلان وکړ چې که هر څوک د دې لور غواړي، اول شرط یې دا دی چې شین ګلاب به سوغات راوړي. په هغه وخت کې د چین خلکو ګلاب نه کرل، خو د وحشي ګلابو بوټي یو ځای بل ځای لیدل کېدل. دا ګلونه سره وو، سپین وو، زیړ وو، نارنجي وو، ګلابي وو، مګر شین ګلاب هیچا نه لیدلی او نه اوریدلی وو. له اعلان نه څه موده وروسته یو شتمن سوداګر دربار ته ورغی. شهزادګۍ وغوښته. سوداګر له ځان سره شین ګلاب راوړی وو. امپراتور او درباریان شنه ګلاب ته حیران حیران وکتل او په زړونو کې ورتیره شوه چې شهزادګۍ د همدې سړي لایق ده. د ټولو سترګې شهزادګۍ ته واوښتې. هغې چې تر دې دمه شین ګلاب ته نه وکتلي، ګل ته یې په ځیر ځیر وکتل او ویې ویل، دغه ځوان سپین ګلاب ته شین رنګ ورکړی، که هر څوک ورباندې غلط شي زه خو نه ورباندې غلطېږم. سوداګر چې د شهزادګۍ هوښیاري ولیده، د ګل په رنګولو اعتراف وکړ او په راغلې لاره ستون شو. ورپسې بیا د شهزادګۍ غوښتلو ته یو زړهور جنګیالی راغی. د دشنو یاقوتو ګلاب جوړ کړی و. ګلاب خورا ښکلی و او امپراتور ویل که د رښتیا ګلاب وای نو هم به دومره ښکلی نه و، خو څرنګه چې اصلي شی نه دی راوړی ناکام بلل کیږي. دریم سره چې د شهزادګۍ غوښتلو ته راغی، د امپراتور ځوان قاضي القضات و. دل ځان سره یو ډېر ښکلی چینی کاسه راوړې وه. په کاسه باندې د چین تر ټولو تکړه انځورګر د شنه ګلاب رسم ایستلی و. انځور دومره ژوندی و چې په اول نظر هر چا د ګلاب ګمان ورباندې کوه. امپراتور ستاینه وکړه او په شهزادګۍ دومره سر وکړ چې بېره دې په لوړ آواز وویل، واه څومره ښکلی. خوله دې سره سره شرط پوره نشو او قاضی القضات ناکام لاړه. د وړي د موسم په یوه خیال پارون کې مازیګر کې چې شهزادګۍ په سلطنتي باغ کې قدم واهه، د باغ د دیوال له بلې غاړې د یو لالهانده او سرګردانه سندرغاړي سندره واورېدله. شهزادګۍ ځای په ځای ودرېده او د سندرې په خواند کې لاهو شوه. سندرغاړي د باغ شاته په کوڅه کې د مینې سندره ویله او شهزادګۍ ورته دلته ویلې ویلې کېدله، لکه د چا په بدن چې اغزي ننوځي، لکه څوک چې اور ته نږدې ناست وي، لکه د چا ځان چې میږي میږي شي. د ناشنا سندرغاړي آواز په نجلۍ دغسې کانه وکړه. د دوی دواړو ترمنځ که څه هم دیوال و او سندرغاړي دا نه لیدله، خو دې داسې ګڼله چې دا سندره دې ته ویل کېږي او په همدې وجه یې مخ له شرم سره لمبه وکړه. د شهزادګۍ له سره اوښ والوته، نشه غوندې شوه او د دیوال له دېخوا یې د مینې سندره اسکه کړه. سندرغاړي چې د دې شیرین آواز واورېده، په ځواب کې بله سندره وویلې او په هغې کې د شریک ژوند غوښتنه وکړه. شهزادګۍ غوښتنې ته سندریز ځواب ورکړ. دې په سندره کې ورته وویل چې که شین ګلاب پیدا کولی شي، واده درسره ممکن دی. دې بدلې بللې او په غبرګو لیمو یې وښکې رماتې وې، ځکه پوهېدله چې یو بې وسه سرګردانه سندرغاړی به د شنه ګلاب غوندې نادره شی څنګه پیدا کوي. خو سندرغاړي په ځوابي سندره کې وعده ورکوله چې سبا ته به له شنه ګلاب سره دربار ته حاضر شي. پاغش په شهزادګۍ ته تر سهاره پورې خوب ورنغی. په سبا چې لالهان د سندرغاړی څنګه دربار ته ورغی، دې سمدستي وپېژنده. دی هماغسې و لکه د دې خیال ته چې ورغلی و. دنګه ونه یې لرله او په ښکلو سترګو کې هماغه مهرباني پړکېدله چې له سندرو سره یې ملا وه. سندرغاړي شهزادګۍ ته یو ښکلی ګلاب ونیوه. ګلاب شین نه و، سپین و، خو ویې ویل شین دی. امپراتور په قهر ورته وکتل، ویې ویل دا شین دی، د سندرغاړي زلمی په ځای شهزاد دی پلار ته ځواب ورکړ، هو شین دی. د درباریانو شور پورته شو چې ګل شین نه دی سپین دی. خو شهزادګۍ زلمی ته ور مخکې شوه، ګلاب یې ورنه واخیسته او په ټینګار یې وویل شین دی. دغه وخت امپراتور ته د خپل نوې ځوانۍ د عمر د استاد خبره ور یاد شوه چې له هر چا سره دلیل وایه خو له مین سره یې مه وایه. امپراتور سندرغاړي زلمی ته مخ ور واړوه، ویې ویل تا وګټله. نا پوه هلک ته ژوندی مرغۍ په ګوتو ورغله، لاسونه یې شاته ونیول او حکیم ته ورغی. ورته یې وویل را سره مرغۍ مړه ده که ژوندی؟ ستا ځواب څه دی؟ د ده مقصد دا و که حکیم ووایي مړه ده نو دای به یې خوشي کړي، او که ووایي چې ژوندی ده نو دای به یې په ګوتو کې ټینګه کړي و به یې وژني. په دواړو حالتونو کې به د حکیم ځواب سم نه وي، خو حکیم بل څه ورته وویل. جواب ستاسو لاسونه کې دی.
د تخیل په باره کې مخایي ځینې نظریات لوستې وي. تخیل ولې مهم دی؟ فرق له توهم سره څه دی؟ څنګه رامنځته کیږي؟ نننۍ ادبي بحث مو په همدې اړه دی. ډاکټر احسان الله درمل را سره دی، د باس دا اورېدلو بلنه درکوم. ډاکټر صاحب ستړی مسي.
ډېر مننه اومن صاحب، تاسو ستړي مشئ.
ډاکټر صاحب، په تیر باس کې مو د شعر په هغه عناصرو باندې خبرې وکړې چې په هغه کې تخیل شامل و، او دا مو وویل چې په راتلونکي باس کې به په تخیل خبرې کوو. واقعا ډېر مهم دی دا تخیل.
بالکل، زه فکر کوم چې په شعر کې د شعر په عناصرو کې دوه عناصر داسې دي که هغوی نه وي شعر نشته. یو تخیل دی، یو عاطفه. نو په دې لحاظ د شعر هغه اصلي جوهر چې شعر ورباندې شعر کېږي هغه تخیل دی، او کله چې د یوې پدیدې د جوهر خبره وي نو ځکه موږ ویلی شو چې تخیل مهم دی.
ممکن ډېر ځوانان په دې باندې پوه نه سي چې دا څه ده، فرق فرزن له توهم سره څه ده، فرق له د ادبي تخیل څنګه یې. په دومره یو څه خبرې راته وکړه چې
تخیل داسې یو قوت دی چې د شاعر په حافظه کې یا د هر چا په حافظه کې د پدیدو او د طبیعت د پرتو تصوراتو څخه یو نوی ترکیبي شکل جوړوي، او دغه ترکیبي شکل داسې وي چې په طبیعت کې نشو موندلی. یا موږ چې د کوم آیني پدیدو د تصوراتو څخه کوم مرکب شکل جوړ کړی وي د آیني پدیدو عینې حوس نه وي پکې. لکه څنګه چې په کیمیا کې موږ اوبو پیژنو، په اوبو کې د اکسیجن او هایدروجن خواص نشته، همدغسې په تخیل کې هم د خپلو مرکبه اجزاو خصوصیت نه وي بلکې یو نوی شی وي. یو لوی عالم چې د تخیل په باره کې ډېرې خبرې کړې هغه ساموئل ټایلر کولریج دی چې دی د 1922 نه تر 1932 کلونو پورې اوسېدلی، او د چې د تخیل باره کې کومې خبرې کړې تر اوسه هم په ادبیاتو کې ډېرې مشهورې دي، او خلک یې د ادبي تخیل د پېژندلو دپاره کاروي. کولریج وایي چې تخیل یو داسې جادویي قوت دی چې هغه د انسان په ذهن کې پراته تصورات سره ترکیبوي، او هغو ته یو نوی شکل ورکوي. دغه ترکیب ممکن د مشابهت په اساس وي، ممکن د تضاد په اساس وي، یا ممکن بل اړیکې وي. خو د کولریج په خبرو کې مهمه خبره دا ده چې دا تخیل په دوه ډولونو ویشي. یو یې لومړنی تخیل دی یا پرایمری ایمیجینیشن، او بلې دوهمي تخیل یا سیکنډری ایمیجینیشن. د پرایمری تخیل یو خصوصیت دا ده چې دای د حس او درک ترمنځ منځګړیتوب کوي. یعنی که زه ته دلته ناست یو او د یوې مرغۍ آواز او د یو رباب آواز اورو، زه ته حس کوو، او بیا وروسته دا زما سره د درک مرحلې ته رسېږي، پوهیږو چې یو د مرغۍ آواز دی او یو د رباب آواز دی. دا د لومړني تخیل کار دی. او کولریج وایي چې دا تخیل غیر ارادي دی او په ټول انسانانو کې مشترک دی. بل دا چې موږ د دې په اړه اختیار هم نه لرو. مطلب دا دی که زه سپین رنگ ته ګورم او سپین رنگ د بصیرې د حس د لارې حس کوم، ز ارادتن دا انتخاب نه لرم چې دا د ماته د تور رنګ غوندې ښکاره شي. یعنی زمونږ حس او درک مجبور دي چې څه چې حس کوي هماغه شکل باندې راته وښيي. دا د لومړني تخیل وظیفه ده. کولریج وایي چې دا تخیل په ټولو انسانانو کې وي او د شاعرۍ سره سروکار نه لري. او یو بل تخیل چې ډېر مهم دی، ادبي تخیل او شعر او ټول هنرونه ورباندې ولاړ دي، هغه دوهمي تخیل دی. دوهمي تخیل دغه دی چې هغه ادراکات چې موږ ته د پنځو حواسو د لارې رارسېدلي او د هغوی تصورات زموږ په ذهن کې، زموږ په حافظې کې، زموږ د شعور په مختلفو برخو کې سیو شوي. تخیل یو داسې قوت دی چې دغه پرته خواره واره تصورات سره رایوځای کوي او یو نوی ترکیب ورنه جوړوي. له دې کبله موږ ویلی شو چې تخیل د حواسو سره کار لري. یعنی که د انسان حواس کمیږي، مثلا موږ پنځه حواس لرو، کدا راکمیږي، د بصري حس پکې راکمیږي، د سمعي حس پکې راکمیږي، مګر د تخیل ونډم راکمیږي. پخوانی عالمان لکه ابن سینا او ځینې نور متکلمین هغوی باور لري چې انسان د پنځو ظاهري حواسو نه پرته پنځه داخلي حواس هم لري. هغه حواس اولی مشترک حس دی، دویم خیال دی، دریم واهمه دی چې تاسو ته وهم یاد کو، څلورم حافظه دی، پنځم متخیله قوه دی. چې متخیله قوه دی، دغه پنځه قوتونه یا درونی حواس چې دي د انسان د مغز په درې جوفونو کې ځای په ځای شوي. د انسان مغز د طب د لحاظه درې جوفونه لري، چې یو انټیریر دی، یو میډیل دی، یو پوستیریر، چې قدامی، منځنی او وروستنی. دغه پنځه قوتونه داخلي قوتونه چې دي په دې جوفونو کې ځای په ځای شوي. دا څه کار کوي؟ اول د مشترک حس وظیفه دا ده چې زمونږ حواسو ته چې هر څه را مخامخ کېږي، مشترک حس د یوې لویې هندارې غوندې زمونږ پنځو حواسو ته مخامخ ولاړ دی. موږ چې د خپلو حواسو د لارې هر څه حس کوو، لومړی یو کاپي یا عکس د مشترک حس په هندار ځلېږي، اول ته یو عکس پاتې کېږي. خیال څه شی دی؟ خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې مونږ اخلو، د دغو تصویرونو یوه ګالري دی، یو البم دی. ټول تصویرونه چې مونږ وینو یا مونږ د خپلو پنځو حواسو د لارې جذبوو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کیږي ټول تصویرونه. واهمه څه ده؟ واهمه دا ده چې مونږ او تاسو یاره پدیده پیژنو، د هغوی سره یوه معنوي ځانګړنه تړو. مثلا که تاسو یو ماشوم ته د مور نوم واخلئ او د بلا نوم ورته واخلئ، په دغو دوو نومونو کې د ماشوم ذهن بېلې بېلې ځانګړنې ورسره تړي. مثلا د مور سره د مهربانۍ او د ترحم او د مینې تصور تړلی، او د بلا سره د ویرې او ترس تصور. دغه په پدیدو کې د معنوي ځانګړنې چې دي، دا د واهمې د قوې کار دی. او دغه معنوي تصویرونه چې دي، دا بیا په حافظه کې سټور کېږي، هلته ذخیره کېږي. مو ویل چې موږ چې د پنځو حواسو د لارې د کومو تصوراتو سره مخ یو، څه شی حس کوو، د هغوی تصویرونه یا عکسونه په خیال کې ذخیره کېږي، او د هغوی معنوي ځانګړنې په حافظه کې یو ځای کېږي او راټولېږي د واهمې د لارې. متخیله قوه څه کوي؟ متخیله قوه راجع کېږي یا د دې خیال د ګالري او د البم دوه اجزاوې سره ترکیبوي، یا د حافظې د شیان معنوي ځانګړنې چې دي دوه معناوې سره ترکیبوي، یوه بله درېمه معنا ورنځي کوي. یا دا ده چې یو شی د خیال نه راخلي او یو د معنا نه راخلي، د دواړو سره ترکیبوي، او یو بل داسې مرکب شی ورنه جوړوي چې هم تصویر وي او معنا وي.
ډاکټر صاحب، جالب موضوع ته اشاره وکړه. دا نن سبا البته په افغانستان کې نه، په نورو دنیا کې تقریبا ملسلو کلونو را په دې خوا د نقاشي پیسه کې یو نظر ده. په نورو دنیا کې هغې وایي هغه کار چې کمره کولی سي او تر نقاشي په مراتبو ښه کولی سي، هغه وایي چې هنر نه ده، دا د کمرې کمال ده. نقاش باید داسې څه انځور کې چې هغه کمره ونسي کولی. د دوی ډیر تاکید په دې باندې ده چې نقاش دې خپل رواني کیفیتونه چې دي، دی چې څنګه خوند اخلي، له څه نه خوند اخلي، فرزن د څه سره حساسیت لري. دغه شی دی انځور کې چې دا د کمرې په وس پوره نه ده. او یو بل شی چې تاسو یاد کو هغه هم جالب ده، البته زه په نقاشي کې ګورم، په عکاسي کې ګورم، دغه شی په عکاسي کې ډېر دود سوی. ځینې شیان یې په طبیعت کې آشنایي موږ سره وینو، لوونه ډېر خوند اخلو چې یو څه ته ورته کېږي. فرضاً تېره ورځ مې د پیروتې دا تخم ولید، د دې تخم کټ مټو غوټیو ته ورته کېږي چې په دې افغاني کالویو په لمنو پورې زرګران جوړوي، داسې میده میده وړې وړې غوټۍ. دغسې شباهتونه چې په طبیعت کې ګورو موږ له دې نه ډېر زیات خوند اخلو. نو دغه تلاش نن سبا د دنیا په عکاسان کوي چې دوی ګرځي فرضاً دوه مختلف ګلان چې یو څه شباهتونه سره ولري، دا سره نږدې کوي د دغو عکس اخلي، یعنې په لوی لاس دا کار کوي. نو دغه ستاسو کوم مثالونه چې د خیال او د حافظې او د مخیله قوې استفاده چې د دغو دواړو نه کوي، دا جالب و. یعنی دغه شی په دنیا کې نن سبا عام سوی ده او خلک یې کوي.
بالکل عمر صاحب، لکه ته چې مخکې وویل چې د کمرې تصویر ته موږ هنر نه وایو، په دې کې یو منطق ده چې په هغې کې اولی تخیل وي. اولی تخیل دا ده چې مثلا زه یوه منظره مې ولیده او هغه مې درک کړه. کیمرا داسې ده لکه یو منظره چې وګوري هغه حس کې چې دا مثلا د لمر لوېدو منظره ده، دا د ګل منظره ده، دا د افق منظره ده. خو دوهمي تخیل چې ده د هغه کمال دا ده چې هغه مختلف شیان ورسره ګډوي، ترکیبي وي. د کمرې په هغه کې اولی تخیل ده او په هنر کې دوهمي تخیل ده. اولی تخیل غیر ارادي ده او موږ ټول لرو. مثلا ته یا د اوریدونکو چې زما خبرې اوري، دوی نشي کولای چې دا ارادتن داسې فرض کړي چې د رباب نغمه اوري. دوی مجبور دي چې دا زما آواز او زما د خبرو په توګه درکړي، دا مجبوري ده. او په دوهمي تخیل کې ارادتن شاعران او هنرمندان د خپل حافظې او د خیال د ګودامونو یا د ګلریو د البمونو نه دوه داسې ترکیبونه راخلي چې هغه سره نږدې وي. مثلا زه یو مثال ورکوم کېدای شي خبره لا واضحه شي. د کاروان صاحب یو شعر دی چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه، مرګی ترې وباسه یو دم د زیړې طبې په شان، سړي خواره ترې چار چاپېر لکه غاښونه ولاړ، مولا جانان مې پکې وساتې د ژبې په شان. دلته په دې اول بیت کې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه، دلته دوهمي تخیل یا سیکنډري امیجنیشن کار شوی. هغه دا دی چې د شاعر په حافظه کې یا په خیال کې، اول په خیال کې د نرګس، د رنځور، د طبیب او د شبنم تصویرونه شته چې هغه د مشترک حس د لارې نه جوړ شوي. اول د حواسو د لارې حس شوي، بیا درک شوي، او بیا د مشترک حس د لارې د خیال ګالري ته تللي. دویمه خبره دا ده چې د شبنم او د نرګس معنوي ځانګړنې چې شبنم په نرګس یو تاثیر لري چې هغه غوړوي یا تازه کوي په ګلونو باندې، په ټولو نباتاتو باندې. او د طبیب او د رنځور دا اړیکه چې د طبیب په کار باندې رنځور تازه کیږي او هغه ته صحت ورکول کیږي، د دغو دوو معنوي ورته والو د شبنم او د طبیب یا د رنځور او د نرګس او د دوی د تصوراتونه چې د دوی تصویرونه سره یو ځای شوي، دا سره یو ځای کېږي، یو مرکب شوي کل ورنه جوړېږي. کاروان صاحب وایي چې د نرګس رنځور او د شبنم طبیب، دا دوهمي تخیل دی. کالریج وایي چې د نظم او د شعر، یا دای خو پوئم او پوئټري په انګلیسي کې لیکلي، خو موږ داسې که په پښتو کې وایو، دا په زموږ په کره کتنه کې مشهور شوی چې د نظم او د شعر ترمنځ توپیر دی. هغه توپیر دا دی چې په نظم کې، خصوصا په نظمونو کې، لومړنی تخیل کارېدلی وي. په هغې کې ته مثلا وزن وینې، یو خبره درته کوي چې هماغسې ده لکه داسې درکړي، خو یوه خبره په داسې شکل نه شي درته کوي چې خپل احساسات یا خپل عواطف یا خپل رواني حالتونه ورسره یو ځای کړي او د یو بل شي سره یې ګډه کړي، یوه نوې درېیمه خبره ورنه وزېږوي. نو کله چې دوهمي تخیل نه وي پکې، کالریج وایي چې په دې لحاظ د نظم او د شعر ترمنځ فرق دی. او دا یوه داسې خبره ده چې زموږ په کره کتنې کې هم رواج ده، او فکر کوم چې که موږ تخیل خوب پیشنو او د یغه په دوو انواو باندې پښو به کول شو چې نظم او شعرم سره بیل کو چې په کوم کې لومړنۍ تخیل کړی دلې په کوم کې دوهمی تخیل د دې لپاره چې تخیل ځان سرګند کی یا مونږ پښو چې تخیل کړی دلې د دې لپاره څو ادبی لارښتہ چې په وو وسایلو لستون کو ته تخیل رسیږي. اول وسیله تشبیه، دویمه استعاره ده، دریمه سیمبول، استورا، کنایا، مرسل مجاز، پرادوکس، حسمیزی، کنایا، دغه هغه توکي دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي. او زموږ استاد صاحب په که غواړو چې تخیل مکمل وپېژنو د دې دپاره دم ضرور دی چې په دې توکو باندې په وارې او بېلې بېلې خبرې وشي او لوستونکي ورسره بلد شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، په راتلونکي بحث کې به په همدغو توکو باندې په مفصل ډول خبرې کوو.